Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو خبری پروگرام ته ښه راغلاست وایم نن چهارشنبه ده د اسد زمری 15مه د 2006 کال د اگست 15مه په دغه خبری پروگرام کې چې شمشاد زدرانی تخنیکی چارې مخته وړي اوری چې د افغانستان حکومت ویلی دی د سولې په اړه باندې د مشورتي لوی جرګې لپاره ټولې تابعیاوي نیول شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د دغې جرګې له دایرې دو خوښي ښودلې. دا مو د سر موضوع ده. بهرنۍ مهمه موضوع دا ده چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې سه شنبه ماښام دوو درنو چاودنو لسګونه کسان مړه کړي او زرګونه نورې ټپیان کړي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پوهنتونو تر تړل کېدو څلور میاشتې وروسته نن چهارشنبه پوهنتونونه بیرته پرانیستل کېږي. د نړیوال بانک اجرایه بورډ د سې شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ او د لبنان په پلازمینه بیروت کې سه شنبه ماښام دوو چاودنو تر اوسه لږ تر لږه درې اویا کسان مړه او څه باندې څلور زره نور ټپیان کړي دي. پوره خبرونه. په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو تر تړل کېدو څلور میاشتې وروسته نن د چهارشنبې په ورځ د زمري په 15مه پوهنتونونه بیرته پرانیستل کېږي. جمهوري ریاست ویلي چې په دې اړه د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه. چارواکو په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د تیر کال په کب میاشت کې پریکړه وکړه چې پوهنتونونه او ښوونځي دې وتړل شي. تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا ښوونځي به پرانیستل شي که نه. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي پرون وویل د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه پریکړه به د کابینې په بله غونډه کې وشي. د نړیوال بانک اجرایه بورډ د سې شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ. دغه پروګرام د 210 میلیونه ډالرو په لګښت د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا ادارې تمویلوي. د نړیوال بانک د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې په دغه پروګرام کې د 280 میلیونه ډالرو فنډ شامل دی چې له افغان کورنیو سره د کرونا ویروس پر وړاندې مالی مرسته وکړي. د دې ترڅنګ 100 میلیون ډالر د کرنې په برخه کې او خوراکي موادو د ارزې پروګرام ته ورکول کېږي. د معلوماتو له مخې د کووید 19 پر مهال افغان کورنیو سره د مرستې پروژه به د کلیو او پراختیا وزارت د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره او د کابل ښاروالۍ تطبیقوي. د کرنې او خوراکي موادو په برخه کې پروګرام به د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا مخته وړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوی اونۍ مخکې ولسي جرګې د ملي دسترخوان پروګرام رد کړ چې ګواکې دا پروګرام د پراختیایي پروژې له بودیجې تمویلیږي. د چمن او سپین بولدک لار له پرانیستل کېدو څو ساعته وروسته بیرته تړل شوې. د چمن یو چارواکي زکاولاد درانی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سې شنبې په مازیګر 15 بجې دا لاره یو ځل بیا تر نامعلومې مودې وتړل شوه. د ده په خبره د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ په یو ځل غونډه بیا کېږي او له هغه وروسته به په دې اړه پریکړه وشي، خو ده ونه ویل چې دا غونډه به کله وشي. د پاکستان حکومت روان 2006 کال د مارچ په پیل کې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په هدف د چمن او سپین بولدک لار وتړله، خو په اپریل کې د محدودې سوداګرۍ اجازه ورکړه. د پاکستان حکومت په جولای کې یوازې د اختر په ورځو کې د سوداګرۍ لپاره لار پرانیسته. د ایران پولیس وایي وروسته له هغې 19 کسان نیولي چې د تهران یو پارک ته یې له ځان سره د طالبانو بیرغ وړی و. د تهران د پولیسو رئیس حسین رحیمی اسنا خبری آژانس ته وویل دا کسان د جمعې په ورځ ملت پارک ته د اختر په ورځ د طالبانو له بیرغ سره تللي وو. ده وویل له بده مرغه یو شمېر کسانو په دې ځای کې د طالبانو د بیرغ کارولو اقدام وکړ. رحیمی وویل افغانان هر کال د اختر مراسم په دې پارک کې لمانځي. د ایران پولیسو ویلي له نیول شویو څخه 50 کسانو بیرغونه جوړ کړي وو او عکسونه او ویډیوګانې رسنیو ته ایستلې وې. ایران پاته کسان غیر قانوني کډوال یاد کړي او په وینا یې له ایرانه د ایستل کېدو په حال کې دي. په بیروت کې د سیشن بیپ ماخام درنو چاودنو دغه خار لړزولې ده. پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوی ویډیوګانې ښکاروي چې د چاودنې له کبله دوده او پراخ زیان اوښتی ده. د لبنان د روغتیا وزیر حمد حسن ویلي تر اوسه لږ تر لږه 3 کسان مړه او څه باندې 4000 نور ټپیان شوي دي. هغه ویلي د مرګ ژوبلو شمیر لا پسې زیاتېدونکی دی. د خبر تفصیل په همدې پروګرام کې اوریدلی شي. او د افغانستان د کرکټ بورډ په میدان وردګ ولایت کې د کرکټ د یو لوبغالي د جوړیدو چارې پیل کړې. د کرکټ بورډ د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې دا لوبغالی به پر 4000 متر مربع ځمکه جوړیږي او د 4000 تماشاچیانو ځای به ولري. د معلوماتو له مخې د دې لوبغالي چارې به په 1.5 کال کې بشپړې او له لوبغالي به ګټه اخیستنه پیل شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د ازادي رادیو په دغه خبری مجله کې وړاندې پیل لبنان نکو. د لبنان پلازمینه بیروت سیشنبه ماخام دوه درنو چاودنو لړزولې. لږ تر لږه 3 کسان تر اوسه مړه او نږدې 4000 نور ټپیان شوي. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب وایي
انه یوم حزین بیروت منکوبه.
دا یو غمجنه ورځ ده. بیروت کړېدلې، لبنان یو ناورین وهلې ده. په دې اړه باندې هم تاسو ته راپور لرو چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې له دایرېدو هرکلی کړی دی. د ژوند رنګونه به هم په دغه پروګرام کې درته خپاره کړو.
بته هغه پخوانی ځایونه متصبې دي او ډېر خلک مینه لري سي خپل افغاني شنه چې کار وخت
یا مهم. سهار په خیر. رازو لمړی مطلب ته پیل. لکه څنګه مو چې وویل، لبنان نکو. د لبنان پلازمینه بیروت سیشنبه ماښام دوه درنو چاودنو لړزولی چې پکې لسګونه کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي دي. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویلي په یو بندري سیمه کې د کیمیاوي سرې د ساتلو په یو زیرمه کې د 2500 ټنو امونیم نایتریت یا کیمیاوي سرې د چاودنې له امله دغه پیښه شوې ده. د اړه تر لاندې د می ورسته یو راپور. د ماخام شاوخوا شپږ بجې وې چې د بیروت ښار دوه درنو چاودنو ولړزاوه. چاودنې په یو بندري سیمه کې شوې او په ویډیوګانو کې ښکاري چې د ښار د دې برخې ودانۍ نړیدلې او هر څه ګډوډ شوي دي. د لبنان د روغتیا وزیر حمد حسن ویلي لږ تر لږه 3 کسان مړه او څه باندې څلور زره نور کسان ټپیان شوي دي. هغه ویلي د مرګ ژوبلو شمیر لا پسې زیاتېدونکی دی. د ګڼو خلکو مړی او ژوندی ورک دی. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویلي هیواد یې له یو لوی ناورین سره مخ شوی دی.
انه یوم حزین بیروت منکوبه لبنان مصاب.
دا یو غمجن ورځ ده. بیروت کړېدل، لبنان یو ناورین وهلی. دا یو ملي ناورین دی. کوم انزورونه چې موږ ګورو د دې تراژیدۍ د لویوالي ښکارندوی کوي. او دا چې یو ناورین په لبنان راغی، بیروت غمځپلی دی او ټول لبنان له یو مصیبت سره مخ دی. دیاب ګواښ کړ چې د دې پیښې په اړه به هیڅوک له حساب کتاب خلاص نشي. وی ویل دا له خلکو او د پیښې له قربانیانو سره ژمنه ده چې د دې پیښې عاملین به هرومرو حساب پرې کوي. د لبنان صدر اعظم نن چهارشنبه ملي ماتم اعلان کړی. هغه له خپلو ملګرو هیوادونو غوښتي چې مرسته ورسره وکړي.
انني في هذه اللحظه اتوجه بنداء عاجل.
زه اوس وخت په خپلو ټولو ملګرو په بیړنۍ توګه غږ کوم چې ل لبنان سره ودریږي او ل لبنان سره مرسته وکړي څو خپل ژور ټپونه ټکور کړای شو. د بیروت اوسیدونکو ویلي په ژوند دې داسې پیښه نه وه لیدلې. د نړۍ ګڼو ولسمشرانو او رهبرانو له لبنان سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې مرستې به ورسره وکړي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې دغه پیښه داسې وخت شوې چې ټاکل شوې په 2015 میلادي کال کې د پخواني صدر اعظم رفیق حریری د وژل کېدو په اړه محکمه پریکړه اعلان کړي. د ملګرو ملتونو په دې محکمه کې به په موټر بم چاودنه کې د رفیق حریری د وژل کېدو په تړاو څلور مشکوک کسان په غیابي توګه محاکمه شي. دغه څلور کسان د ایران د ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې غړي دي. د دې ډلې د حریری په قتل کې د لاس درلودو تورونه رد کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم خراغلی اوس راځو د افغانستان د سولې په اړه باندې د لوی مشورتي جرګې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د سولې د مشورتي جرګې له جوړېدو خوښي ښودلې ده. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د سفارت مسؤول او شارژ دافیر راس ویلسن په دې اړه باندې ځینې څرګندونې کړې دي. تمه ده چې د اګست په 1 باندې یعنی دوه ورځې وروسته په کابل کې د سولې لویه مشورتي جرګه جوړه شي چې هدف یې د 400 طالب بندیانو د خلاصون، د برخلیک معلومول او همدارنګه د سولې په تړاو د ځینو نورو مهمو مسایلو په اړه باندې ولسمشر ته مشوره ورکول دي. ملالې بشیر او نور جزئیات.
په کابل کې د امریکا د سفارت شارز دافیر راس ویلسن د مشورتي لوی جرګې راغوښتو په اړه د ولسمشر غنی پریکړه ستایلې ده. ښاغلی ویلسن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دوو څخه په یوه غونډه کې چې له لیرې جوړه سوې وه داسې وویل:
I'm very grateful to have this opportunity to
د دې فرصت لپاره ډیر منندویم چې د ولسمشر غنی مشري او د لوی جرګې راغوشتلی وستایم. لکه څنګه چې تاسو ویل، هدف یې افغانستان ته د خپلو او نورو د هڅو د ملي پیاوړتیا ملاتړ دی. د سولې د پروسې او مشورتي لوی جرګې په اړه په دوو غونډو کې د 40 هیوادونو او ادارو استازو ګډون کړی وو. افغانستان ته د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولند کوبیا چې په پرونی غونډه کې ګډون کړی وو، پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی کوي، چې د سیاسي جوړښتونو او دود له مخې پریکړې وکړي. مشورتي لوی جرګه به د جمعې په ورځ د درو ورځو لپاره په کابل کې جوړه سي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون وویل د 400 طالب زندانیانو خلاصون دا چې افغانان څه ډول سوله غواړي او د حکومت پراختیايي پروګرامونو شریکول له مهمو بحثونو دي. د دغو زندانیانو نمونه د شاوخوا 15,000 بندیانو په لیست کې شامل دي چې طالبانو افغان حکومت ته سپارلی او غوښتي یې دي چې په دې فهرست کې شامل طالبان دي له زندانونو راخوشي سي. طالبانو ویلي چې د دغو طالب زندانیانو تر راخوشي کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې پیل کړي، خو حکومت ویلي 400 طالب زندان یان لوی جرمی دوسیه لري. ولسمشر غنی په دې ورستوي کې ویل چې د دغو زندانیانو درخوشي کولو صلاحیت نه لري او په دې اړه به مشورتي لوی جرګه راوغواړي. خو د مشرانو جرګې غړي زلمی زابلی ازادي راډیو ته ویل چې دا مشورتي لوی جرګه یوازې حکومتي جرګه ده.
په اخیره کې چې ریسب جمهور د کمیسیون انتخابات خوځخه د جمهور په صفت اعلان سو، ورسره لږه څه بدول دي چې د ملت سره مشوره وکړي. یو لوی جرګه هغه ځای وو د بعد هغه وخت مشوره کړی و چې دال 50% اجرایی قدرت او ډاکټر عبدالله صاحب ته ورکم کې ورنکم، او یا دغه نور ډیر ملي مسایل تیر سول چې رسب جمهور پر غو باندې سترګې پټولې. لوی جرګه را ونه غوښته، اوس د 300 نفر لپاره یو ملي لوی جرګه را غوښتل دا منطق قوانین نه مني.
د ارګ ماڼۍ څخه د سه شنبې په ورځ په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی پرون د مشرانو جرګې او ولسی جرګې د اداري پلاویو له غړي او مشرانو جرګې له مشر فضل هادي مسلم یار سره د مشورتي لوی جرګې جوړېدو په اړه په ارګ ماڼۍ کې وکتل. د پارلماني چارو وزیر ضیاءالحق امرخیل چې په دې غونډه کې حضور درلود، د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د مشورتي لوی جرګې په اړه له دوی سره معلومات شریک کړل. ښاغلی امرخیل زیاته کړه:
ملي شورا د دواړو خونو مشرانو او اداري هیئت د افغانستان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې دوی دغه سي جرګې چې مشوره ده پکې، د ولس استازي دي پکې، او همدارنګه د قومونو مشرانو او علما انتخابي غړي ګډون کوي. نو دای پنیک پال بانی ونی ولا او همدارنګ اطمینان ورکړ چې دوی به مرسته کوي، همکاري به کوي او د ولس تر څنګ به دریږي.
ولسمشر غنی د مشورتي لوی جرګې په خاطر د ولسی جرګې غړي چې اوس مهال پر رخصتوي دي بیرته کابل ته ورغوښتي. د ولسی جرګې غړي د زمری په لومړۍ نیټه د یو نیم میاشت لپاره د دوبی پر رخصتوي تللی دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم اجمل اند د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
ملیټری ټایمز د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر تازه څرګندونو لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوي په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر ورځې ښایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر نمایي تره کم شي. ولسمشر ټرمپ په یوې تازه مرکې کې چې د ایچ پی او لاکسیوس خبري شبکې سره یې کړې ویلي ممکن افغانستان کې امریکایي سرتیری د 4 او 5 زرو ترمنځ شمیر ته راکم کړی شي. دا مهال امریکا په افغانستان کې 8600 سرتیری لري. په لیکنه کې په تیره میاشت کې د امریکا د استازو په جرګه کې هغې رای ورکولو ته هم اشاره شوې چې پکې افغانستان کې تر 8000 نخکته شمیر ته د امریکایي سرتیرو د کمولو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د واک محدودول منل شوي. لیکنه وایي اوس باید د امریکا سنا دا اقدام تصویب کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون له مخې که چیرې طالبان د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي د راتلونکي کال تر نمایي پورې به ټول بهرني سرتیري له افغانستان څخه ووسي. فارین پالیسي خبرونې بیا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو ټلیفوني خبرو ته اشاره کړې. په لیکنه کې راغلي ننګرهار کې جګړه روانه وه چې پامپیو له ملا برادر سره د ویډیو کانفرنس لارې خبرې وکړې. پر ننګرهار مابس دا وسلوال برید د دوشنبې په مازیګر پای ته ورسید. خبرونه وایي پامپیو او برادر د افغان حکومت سره د بندي طالب زندانیانو په اړه هم وغږېدل. طالبان د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د حکومت له زندانونو څخه د خپلو 5000 بندیانو خوشې کول غواړي. افغان حکومت بیا ګڼ شمېر دا زندانیان خوشې کړي خو د 400 طالب بندیانو خوشې کول یې رد کړي. د فارین پالیسی په دې لیکنه کې ویل شوي چې ولسمشر اشرف غنی د دې کسانو په خوشې کولو کې سړه ناسړه دی او وایي دوی 3 کاله مخکې د جرمني د سفارت مخې ته د خونړۍ چاودنې په څیر درنو جرمونو کې لاس لري. ولسمشر غنی ویلي مشورتي لویه جرګه به د دې 400 زندانیانو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. اوس ټول د دې لویې جرګې په تمه دي چې ټاکل شوی راتلونکي جمعه به جوړه شي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خبرونه کوو. کولای شي زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ په ژوندۍ توګه واورئ. اوس ورځو د پکتیا ولایت د زازی آریوب ولسوالۍ سپینې شګې ته. سپینه شګه د پکتیا د زازی آریوب یوه تفریحي او شنه او ځنګلي سیمه ده چې خلک د ساعتیرۍ او تفریح لپاره ورځي. په اخترونو کې دلته ډیر زیات بیروبار جوړیږي. دا اختر هم ګڼ خلک لر او بره ورغلي و او هلته تفریح وکړه. خان محمد سین په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې د میله کوونکو په غږ او هل هلو پیلیږي.
دلته د پکتیا ولایت د زازیو اریوب ولسوالۍ په سپینه شګه کې د بیلابیلو ولایتونو په زرګونو کسان میلې ته راغلي سره خاندي او خوشحالي کوي. که څه هم په سپینه شګه کې دولت او خصوصي سکتور کوم پراختیایي کار نه دی کړی، خو یاده سیمه طبیعت دومره ښکلې کړې چې سړی اړباسي یو ځل ورشي او په پاکه فضا شنه سیمه په نختر او سیړیو پټو غرونو کې څو شیبې تیرې کړي. سپینه شګه د غره په لمن کې پراته ده او پراخه ورشوی هر کال د اخترونو د میلو کوربنه وي. سپینه شګې ته د پکتیا له ګردیز نه راغلی نقیب الله ازادي راډیو ته وایي
زازوی خلک ډیر مینانا خلک مونږ ته ډیر مینا راکړل. به ټول خلک د پکتیا ټول ولس باید د زازوی رقم ولس پر کم تشي او خپل پکتیا ته خدمت وکړي، ځکه چې د وطن په آبادولو کې د مونږ ټول ځوانانو یو حق ده. که چیرې ته وطن ته خدمت ونه کړو بس وطن پکتیا به مو خامخسي ګډوډوي.
د زازی اریوب ولسوالۍ سپینه شګه د ډیورن کرخې ته څیرمه پرته ده او ډیر ځلې ورته د تفریح لپاره د پښتونخوا له ځینو سیمو نه پښتانه هم راځي. د زازی اریوب د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په وروستیو کلونو کې د امنیت ستونزه هم کمه شوې او خلک لیواله دي په سپینه شګه کې دولت او خصوصي سکتور پانګونه وکړي او پراختیایي کارونه پکې پیل کړي. د سیمې اوسیدونکي او د سپینه شګې میلې ته راغلی یو کس ازادي راډیو ته وایي
دلته په نکونو خلک راغلي امنیت دی دازیو کې هیڅ مشکل نشته دی موږ دغه په کلکه غوښتنه ده چې موږ ته دا پارک زر تر زره جوړ کړي چې موږ ټول دلته موږ د ساتیری دپاره ارزو دی یوه ډېره د خوشحالۍ ورځ به داسې خوشحالۍ ورځې به نور هم مخې ته راشي خدای در ولي.
د سیمې بل اوسیدونکی وایي د سپینې شګې ښکلي طبیعت ته په کتو دولت ته پکار ده چې په یاده سیمه کې د سیالانیانو لپاره هوټلونه او د خلکو لپاره مارکیټونه او دوکانونه جوړ کړي چې خلکو ته پکې د کار زمینې برابرې شي.
دلته موږ ته دولت پکار ده چې هوټل جوړ کړي دوکانونه جوړ کړي چې کاروبار د غریبو خلکو کاروبار روان شي. دومره موټر ارزي چې اندازه یې نشته دومره سوداګرې بوکېږي چې کلتور یې خپلې کده دلته به ډالر شروع شي.
د پکتیا والی حلیم فدایی د زازی اریوب د اوسیدونکو د دې غوښتنې په اړه چې سپینه شګه دی په ملي پارک بدله او پراختیایي کارونه د پکې پیل شي ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا د ولس دا غوښتنه به موږ له مسؤولو مرکزي ادارو سره تعقیبوو. موږ اگر چې خپله اداري جلسه کې هم د چاپیریال ساتنې ادارې ته دنده ورکړې ده چې د دې سیمې د ملي پارک کېدلو په امکاناتو باندې یوه طرحه جوړه کړي او هلته به د دې په نتیجه کې کاري فرصتونه رامنځته شي چې امید ده د کاري فرصتونو سره دا په امنیت باندې هم ډېر ژور اغېز لري.
سپینه شګه یوازینی سیمه نه ده چې د میلو او ساتیریو جوګه ده بلکې د افغانستان ډیری سیمې طبیعت په خپله ښکلې کړي او د کال په څلورو ډولونو کې څلور ډوله ښکلا لري. خلک وایي که سوله ټینګه شي او دولت دغو سیمو ته پام وکړي پر کورنیو سیالانیانو سربیره به د سیمې او نړۍ د هیوادونو د سیالانیانو کوربنۍ وي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم ورزو د امریکا د یو پخوانی پوځي د زندانېدو راپور ته په موسکو کې د جاسوسۍ په تور محکوم شوی پخوانی امریکایي پوځي د روسیې تر ټولو یو سخت زندان ته انتقال شوی دی. پاول ویلان په 14 کاله بند محکوم شوی خو د پر ځان لګېدلي ټول تورونه رد کړي دي. 50 کلن ویلان په 2013 میلادي کال کې په موسکو کې نیول شوی و. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا پخوانی نظامی پاول ویلن په 2013 کال کې په مسکو کې نیول شوی و. روسي څارنوالانو ویلي چې له ویلن سره یې داسې میموریسټیک وموند چې پکښې محرم معلومات و. خو ویلن ویلي ده دا میموریسټیک له یوه شناخته په دې فکر واخیست چې د رخصتیو عکسونه یې پکښې دي. د ویلن مدافع وکیلې اولګا کارلووا د روسیې تاس خبري اژانس ته د سه شنبې په ورځ ویلي چې ویلن اوس مهال له مسکو څخه د مردوفیا زندان ته انتقالیږي. ویل کیږي چې په دې زندان کې وضعیت ډیر سخت دی او له یوه زندانه بل ته د بندیانو انتقال څو اونۍ وخت نیسي. کارلووا ویلي چې دې دا معلومات د ویلن له ورور ډیوډ څخه ترلاسه کړل چې د برطانیې سفارت ورته ورکړی و. 50 کلن ویلن د امریکا، برطانیې، کاناډا او آیرلینډ تابعیت لري. کارلووا زیاته کړې چې د لیفورتوفو زندان چارواکو له تبصرې ډډه کړې ده. د ویلن خپلوانو ویلي چې تمه کیږي دی په سپتمبر میاشت کې په امریکا کې د روسي بندیانو په بدل کې خوشې سي. په جون میاشت کې راپورونه خپاره شول چې روسي او امریکایي چارواکو د ویلن او دوو روسانو د مبادلې په اړه خبرې پیل کړې دي. د مسکو ښار محکمې د جون په 15 نیټه ویلن په 15 کاله بند محکوم کړ. امریکا د ویلن محاکمه په عدالت ټوکې بللې او غوښتې یې دي چې ویلن باید ژر تر ژره خوشې سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې قضیه کې د بې عدالتۍ ادعاوې رد کړې دي. 50 کلن ویلن په 2013 کال کې په مسکو کې نیول شوی و. هغه مهال چې دی ونیول سو ویلن د موټر د پرزو پلورونکي یوه امریکایي شرکت د امنیت رئیس و. دی او د ده خپلوان ټینګار کوي چې دی روسیې ته په یوه واده کې د ګډون لپاره تللی و. تر محاکمې مخکې امریکایي چارواکو له مسکو څخه غوښتي وو چې پاول ویلن خوشې کړي. دوی پر روسي چارواکو انتقاد کړی و چې له ویلن سره د روسانو چلند د شرم وړ دی.
ویوا لا لیبرتاد! دو سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راديو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي راديو ته غواګیاست اوس هم ورزو لندو خبرونو ته. په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پانتونو تر تړل کېدو څلور میاشتې وروسته نن د چهارشنبې په ورځ د زمري په پنځمه پانتونونه بیرته پرانیستل کېږي. د نړیوال بانک اجرایه بورد د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ. دغه پروګرام د 210 میلیونه ډالرو په لګښت د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا اداره تمویلوي. د چمن او سپین بولدک لار له پرانیستل کېدو څو ساعته وروسته پرون بیرته تړل شوی ده. د ایران پولیس وایي وروسته له هغې 19 کسان نیولی دي چې د تهران یو پارک ته له ځان سره د اختر په ورځو د طالبانو بیرغ وړی و. په بیروت کې د سې شنبې په ماښام دوه درنې چاودنې شوي دي. د لبنان د روغتیا وزیر حمد حسن ویلی دي چې په دې چاودنه کې تر اوسه لږ تر لږه 3 اویا کسان مړه شوي او څه باندې 4000 کسان ټپیان شوي دي. تاسو کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ.
د ژوند رنګونه
شامله تپانیه ما زدلته د پلورن کې پیس کار کوم.
څه خرڅوي دلته؟
دلته کالی دي، بکسونه دي او هر رقم ډیزاینونه سي.
دلته خدا کالی مګورو د ټول افغاني کالی دي او ټول لاسي صنایع د پلاس باندې ګندل شوی. دغه تاسو مواد لکم ځای نه راوړی او د چاته ورکوي چې ته وګنډی راوړی دلته؟
موږ چاته خاص نه ورکو، صرف اخلو له بازار د قديمي مواد دي او دلته به مو نوي ډیزاینونه کار پکوو.
دلته خیاطان لري کنه؟
او خیاطان هم لرو، ډیزاینران هم لرو او مدیران هم لرو، سي منیجران دي سي په لوړ سطح کار کوي او بیا میرمنې دي سی غوي بغندي.
یعنی فرمایش اخلي دلته میرمن طارق فرمایش وی غندي
او زمو خپل ډیزاینونه هم دي کولای سي لغو استفاده وکي او نور فرمایشونه مخ
خلک دلته څنګه دي مراجعه کوي؟ نه کوي خويند راځي د لاسي صنایع په حساب اخلي کنه؟
او ولنا اوس په تاغه خويند ډیزاینونه متسبي دي او ډیر خلک مینه لري سی خپل افغاني شنه چیکار واخلي او خلک دي میرمنې دي راځي یا خغلي دي سی راځي او دلته د لاسي صنایع اخي او پخته وي.
یواز افغانی کمیسیون دی او کدا سر پتلونیانی یا د نارینه او د پاره هم څلری
او د نارینه او لپاره هم څلرو اسکټونه دی د شیګانی دی او د خزو لپاره هم رقم کالیستم غربي کالیستم افغانستان کمیسیون دی د ودو لپاره نو سر پتلونیانی دی رسمي کالی دی او هم د سی شخصي مفلو لپاره
حتی په درشانو کې هم زین درشانو مدل تولید شته سي لسانای په کار کړی دی
او سدا سي معلومه سي یعنی افغانی دی او د افغانی مواد چې موږ کار کړی یا بي جي بي یا هم رستونی کی کار سوي وي هم داسي جذابيتي معلوم سي.
دا مواد يعني اصل افغاني مواد دي ډير هم د زړه هم کاری کنه
او ډير موږ له زړه مواد چې نه کار خو غوي پکاو غوي برته په نوي ډیزاین باندې په نوي شکل باندې استفاده کوو او ټولې قديمي مواد دي. سفارتونه لدی رسي او پیژني او په فیسبوک باندې په دیل دیلی وی بیا رسي دلته موږ چې راشنه
د خزو لپاره دي مرکز تمر سنتي برابر کړی چې خزي راشي دلته کار وکي او د کار زمينه ورته مسايي.
بالکل دلته موږ او یاسل نا خزینه کار کوي مخبل رئیس هم میرمنه ده او دلته مختدر زیات اسانتیاوی دي.
ازادي رادیو تا غوښتل په دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګلزمان کمالزی د کونړ له مرکز لیکلي طالبان سولې ته ژمن دي خو ملاتړي هیوادونه غواړي چې دوی آرام ژوند افغانستان کې وکړي. د پکتیا د سمکنی ولسوالۍ نه سمی الله حلیمی لیکلی زموږ د افغانانو د زړه هیله سوله ده. امیر خان ایوبی بیا د هلمند ولایت له مرکز لشکرګاه لیکلی د بندیانو ازادی دل د سولې او بین الافغاني خبرو ته زیات لار هواروي. بشیر حبیبزی هم د لوګر لازري لیکلی تیر ورځ ډیر سخت سیلاب راغلی او ډیر مالی تلفات یې اړولی دي. فضل کریم درویش له پکتیا ځازی اریوبه د لبنان په اړه پوښتنه کړې ده، ویلي چې وګړي په کوم دین دي. البته دوی ته باید ووایو چې څه باندې 45% مسلمانان او 40% هم مسیحیان دي. په لبنان کې نه بیګا دوه درنې چاودنې شوې وي.